Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یاهوت نهمه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغې خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي، موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. د طالبانو ظلم او غیر انساني چلند باید ټول موږ ته وحشتناک ښکاره شي او بې له شکه موږ ټول پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز غندو. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدودې یا منع کړې دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړې دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هره اونۍ $40 میلیون افغانستان ته استول کیږي. د تینسی ایالت استازي ټیم برچټ ادعا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکې نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړیو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. لبل خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا په خوانی سر مفتش جان سوبکو د سیشن په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان تر $20 میلیارد زیاتې پیسې لګولې دي. د جان سوبکو اشاره هغو پیسو ته هم ده چې له افغانستان نه د لسګونو زره افغانانو په ایستلو او په متحده ایالاتونو کې د هغوی پر ځای کولو لګول شوي دي. سوبکو په عین حال کې وویل سره له دې چې د ولسمشر ټرمپ حکومت بهرنۍ مرستې ځنډولي، امریکا لا هم هر اونۍ افغانستان ته مرستې لیږي. د پاکستان ګمرکي چارواکو پرون وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو مهم ځمکني بندر د بندېدو له کبله دوه اړخیز تجارت ته $12 میلیونه زیان اوښتی. د تورخم بندر چې خیبر پختونخوا یارت لنګرهار ولایت سره نښلوي د شنبې له ورځې راهیسې تړل شوی. د دې لارې د بندېدو دلیل د افغان لوري لخوا د نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر شخړه بلل شوی. د دواړو خواوو ترمنځ د دې لارې د پرانیستو پر سر خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د دې لارې بندېدو پر سوداګرۍ سربیره دغلته عامو خلکو ته هم ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 9300 ته رسېدلی دی. د سېشنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یووړل، په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې 6 تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی دی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غنی شویو یورانیمو زیرمه چې خالصواله یې د اټومي وسلې جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حل کې پرمختګ نه دی شوی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د اتلانو جام په لار کې افغانستان انګلستان ته په یو حساسه لوبه کې ماته ورکړه.
افغان اتلانو وکولې شول چې بهترین لوبه وکړي، کغه توپوهنه یې چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړل، د افغانستان د پاره ثبت کړل.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول.
دو دانه پولیس بالای سر تستاد است و در یک اتاق کې
دوه پولیس تر بنده ولاړ وي. یو خونه کې چې فرش نه لري شپږ کسان بندیان یو.
دوی ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. فریډم هاوس د نړۍ په کچه د ازادیو پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. افغانستان هم پکې دی.
متاسفانه چې په افغانستان کې دا ازادیګانې او دا حقونه
کاملا د امها په حالت کې دي.
او د لومړي ځل لپاره د یو شمیر افغان هنرمندانو آثار د فضا په یو سیستم کې زیرمه کیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار محمود ضیا منصوري سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه انګلستان ته په یوه حساس لوبه کې ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 101 منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بری په خاطر زرګونه خلک لارو سړکونو او واټونو ته راووتل او دوی خپلې خوښۍ ولمانځلې. د کرکټ مبصرین وایي چې د دې بری بل پړاو او یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسېدو لپاره اوس هیلې زیاتې شوې. دا چې پرونۍ لوبه څنګه ترسره شوه د کرکټ مبصرین په اړه څه وایي تفصیل به له اسمت څاروانه واورو.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسېدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی گروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو گروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسېدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تېره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په 8 منډو مات کړ. دا ډېره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، که هغه توپوهنه یې چې ابراهیم ځدران پکې ډېری ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړه، د افغانستان دپاره ثبت کړه. دغه راز د هغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ملګرتیا، د عظمت الله عمرزي ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی. او پرمټ افغانستان وکولی شول انګلستان ته یو ستر هدف وټاکي. بیا په توپ چونه کړې عظمت الله عمرزي او چې بهترین توپ چونه وکړه.
عظمت الله عمرزي چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په 1 توپونو 140 منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلوبې ته به لاهو مومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو دما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو 3-3 او افغانستان 2 امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلوبې ته لاهو مومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولی او وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. ښاغلی ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دوو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د ښاغلی ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دوو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 325 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې، خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کوم ذهني مسله استرالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پیلوبې ته ځان ورسوي.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وځي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پیلوبې ته وځي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ د مپایلوبې ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په اسلام آباد او راولپنډی کې افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل سبا جمعه داسې مهال پای ته رسیږي چې کډوال وایي د اسنادو لرلو سره سره نیول او زورول کیږي. خو د پاکستان حکومت وایي چې ټول افغان کډوال چې بې ویزې په دغه هیواد کې اوسي نیسی او افغانستان ته لیږي، مګر هغوی چې ویزه لري یا سفارتونو لیکونه ورکړي هغوی نه نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هیواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دی یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغانه مېرمن چې په حاجي کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دو دانه پولیس بالای سر تستاو دسته و در یک اتاق کې
دوه پولیس در باندې ولاړ وي. په یوه خونه کې چې فرش نه لري شپېته کسان بندیان یو. نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوان علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر 1.5 وخت ورکړي او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. ښاغلی علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2015 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزا لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولی، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورت کوي او هیڅ نوع مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی ته هم تر 1 د مارچ پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
ښاغلی علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
آزادی رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ د طالبانو حکومت د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې د یوې برتانی ول اصل افغاني جوړې ترڅنګ یو چینایي ول اصل امریکایي او د هغې ژباړن هم نیولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
این نفرا هر دوش بعد از دوری جایش ها در افغانستان هست.
در بامیان ولایتی و اوسیدون که وچه در پلیت پنوم بحرانه مؤسسه مشرانو پیتر رونیلوس او ده حقی ده میرمن باربی پرده معلومات ورکول. ده چینه گفتل ده موضوع ده حساسیت لامل اینون پراپور که خبور سی آزادی رادیو سره خبرو که وبایل.
تذکری افغانی داره؟
افغان تذکری او تابعیت لري دواړي پښتو او دري ژبې زده کړې دي. دومره وخت یې په کابل کې فعالیت کاوه خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د بامیانو یکاولنګ ولسوالۍ ته راغلی. دلته یې شخصي کور اخیستی دی.
دا میرمن زیاتوي
د قسمت مکاتبم اینا چیرې داشته صنفای تقویتی داشته صنفای لایف استایل زندگی را
دوی دلته د ژوند د سټایل روزنې تقویتي ټولګي جوړ کړی دی. خدای یوازې په یکاولنګ کې جوړ کړی دی. مطمئنا چې د دوی فعالیتونه ډیر مهم دي، خصوصا د هغو ماشومانو لپاره چې په لیرې پرتو سیمو کې دي او تعلیم ته یې لاسرسی سخت دی، خو دلته فعالیتونه محدود وه.
یو شمېر نړیوالو رسنیو له دې ډلې بی بی سي پښتو د فبروري په 23مه راپور خپور کړ. طالبانو د برېټانوي جوړه د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیانو ولایت کې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال نیولې ده. بی بی سي سره خبرو کې یو طالب چارواکي ادا کړې وه چې دا کسان مخکې روسته له هغه ونیول سول چې د بامیانو د پولیسو قمندانۍ یا سرحدي امنیتي ځواکونو له خبرو پرته لالوتکې ګټه اخیسته. خو برېټانوي رسنۍ ډیلی میل د دوی د نیولو علت میندو ته د ماشومانو د روزنې مهارتونو ورزده کول بللی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي نه اویا کلن پیټر رینولوتس او د هغه 15 کلنه میرمن باربی هم له دوی سره دي او زیاتوي چې دوی سره دوه نور کسان هم نیولي دي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دومره کسان ونیولې دي، څلور کسان دي د ځینو ملاحظاتو په اساس، او کوشش ادان لري چې دوی ستونزه حل شي. دوه برطانویان دي چې ښځه او خاوند دي، او پاسپورټ تذکره افغاني هم دی، او یو امریکایي چینایي اصل دی، او یو ترجمان دی. د ځینو ملاحظاتو په اساس نیول شوی دي. کوشش ادان لري چې دوی ستونزه حل شي.
ښاغلی قانی ونه ویل چې دا کسان ولې نیولې دي. د یادې برېټانوي ول اصل جوړې اولادونو بیا سکای نیوز سره خبرو کې ویلي چې طالبانو دوی له تیرو دریو اونیو یعنی د دلوي له 13 منټې راهیسې نیولې دي.
فریډم هاوس یا د ازادۍ کور په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ په 18 هیوادونو کې د سیاسي او مدني ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. د چارو کتونکو وایي چې په دې ډله کې افغانستان هم شامل دی. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
فریډم هاوس یا د ازادۍ کور په خپل تازه کالنی راپور کې د پرلپسې 19 کال په مخه په نړۍ کې د ازادۍ د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی دی. د دې څېړنیز بنسټ د موندنو له مخې په 2024 کال کې 18 هیوادونه د سیاسي ازادیو او مدني حقونو له پلوه د خراب وضعیت شاهدان وو، په داسې حال کې چې یوازې 14 هیوادونو پرمختګ کړی دی. په دې منځ کې په السلوادور، هایټي، کویت او تونس کې د ازادۍ اندازه تر ټولو زیاته کمه شوې، خو له بلې خوا بنګلادیش، بوتان، سریلانکا او سوریه د ازادۍ په برخه کې تر ټولو ښه پرمختګ کړی دی. تیر میلادي کال 14 هیوادونه او 2 خپلواکې سیمې لږ تر لږه د یو ځل انتخاباتو شاهدان وو، خو په شپږو هیوادونو کې ټاکنې په بیلابیلو عواملو وځنډول شوې. په دې بوخت کال کې چې انتخابات پکې ډیر ترسره شوي، په ډیری هیوادونو کې د حکومت له لاسوهنو سره مخامخ وو چې هدف یې د رای ورکوونکو د انتخابي حق محدودول او حتی د انتخاباتي تاوتریخوالي رامنځته کول وو. فریډم هاوس وایي په هغو هیوادونو او سیمو کې چې سراسري انتخابات ترسره شوي، له 40% زیاتو مواردو کې پر نوماندانو بریدونه یا حتی د هغو د وژلو هڅې شوي دي، د رای ورکولو پر مرکزونو حملې شوي، او یا هم ټاکنیزې مظاهرې په سخته ځپل شوي دي. پر دې اساس په ډېری دیکتاتوري هیوادونو کې حکومتونو د اصلي اپوزیسیون د کاندیدانو د ګډون مخه نیولې ده. د دې غیر انتفاعي څېړنیز بنسټ د موندنو له مخې له 46 هیوادونو چې په 2024 کال کې انتخابات کړي دي، یوازې 33 هیوادونو رښتینی او آزاد ټاکنې لرلې. په 14 هیوادونو او یوې سیمې کې ټاکنې نسبتا آزادې دي، خو په 11 هیوادونو کې ټاکنې بشپړې غیر آزادی او غیر رقابتي بلل شوې دي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو شاوخوا 3.5 کلونو کې په افغانستان کې نه یوازې دا چې انتخابات نه دي شوي، بلکې سیاسي آزادۍ محدودې شوي دي. د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز وایي چې په یاده موده کې افغانان په هر برخه کې د محدودیتونو شاهدان دي.
افغانستان کې سیاسي مدني وضعیت نن سبا شتون نه لري، او متاسفانه چې په افغانستان کې دا آزادیګانې او دا حقونه کاملا د امها په حالت کې دي. طالبان د ټولو حقونو سره په ضدیت کې واقع دي.
فریډم هاوس په خپل کالنی راپور کې ټینګار کوي چې د 2024 کال ټول بدلونونه منفي نه وو، بلکه د پرمختګ نښې هم لیدل شوي چې د دیموکراسۍ د پراختیا لپاره یو مثبت پیغام لري. راپور زیاتوي سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د آزادۍ شاخص کم شوی، خو ځینې روښانه ټکي هم لیدل کیږي چې ډیری د ټاکنو له ترسره کېدو یا د دیکتاتوري حکومتونو له سقوط وروسته رامنځته شوي دي. فریډم هاوس ټینګار کوي چې په دې هیوادونو کې نوي حکومتونه اوس له سختې آزموینې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید د دیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو یا پیاوړتیا ترڅنګ د خپلو وګړو فردي حقونه هم خوندي او ملاتړ وکړي. د 3 کلن څیړنیز بنسټ په پای کې د هغو جدي ننګونو په اړه خبرداری ورکړی چې د آزادۍ په وړاندې موجودې دي، او د 2025 کال لپاره د دیموکراتیک یووالي موضوع حیاتي بللې ده.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اورید. افغان هنرمندانو یو ډله په یو بیساري اقدام کې خپل هنري اثار فضا ته استوي. ټاکل شوی چې د وطنو افغان هنرمندانو د اثارو ډیجیټلي نسخه په جرمني کې میشت د یو غیر انتفاعي سازمان په همکاري تر راتلونکو څو ورځو پورې په یو ځانګړي ماموریت کې سپوږمۍ ته واستول شي. دا پروژه چې د آزادۍ د ماموریت یوه برخه ده، د لوما هنري آرشیف او لون سټار شرکت په همکاري د هنر پوهې او کلتوري هویت د ساتنې په موخه د ستونزو او طبي پیښو په وړاندې ترسره کیږي. په دې پروژه کې ګډونوال افغان هنرمندان وایي چې دا ماموریت غږ تر نړۍ رسوي او په خبره یې ثابتوي چې هنر پوله نه لري او تر ځمکې هاخوا هم ژوندی پاتې کیدلی شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
در دوران کې هنر، عشق و زندگی در افغانستان
دا هنرمند د هنرمندانو د حقونو فعال او په جرمنی کې د بوم آزادی بنسټ مشر یما رحیمی دی. ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو د ده او یو شمېر نورو هنرمندانو هنري آثار په جرمنی کې د میشت یو غیر انتفاعي سازمان په همکارۍ سپوږمۍ ته واستول سي. یما رحیمی د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 26مه آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې دغه هنرمندانو آثار د ده په مدیریت د بوم آزادی بنسټ لخوا راټول شوي دي.
زمانی که ما با لوما و لون استار برای ماموریت آزادی کار میکردم،
هغه محل چه ما لوما او لون استار سره د آزادی ماموریت لپاره کار کاوه، زما لپاره دا مهمه و چې باید قوي اثار وي او خپل هنرمندان هم د هنر او مقاومت بیلګه وسی. هغه محل دقیق معلوم نه و چې د دوی په کارونو سره بس کیږي. هغه څه چې ماته مهم دي په دې برخه کې ژمنتیا، تجربه او د کلونو فعالیت. دغو هنرمندانو د دې مخکې د بیان ازادۍ لپاره او د هنر له لارې د تجربو د شریکولو په برخه کې فعالیتونه کړي دي. نو له همدې امله د اثارو د اغیزناکتیا او اثرات له مخې غوره شوي دي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د دغو تنو هنرمندانو پیژندنه او د اثارو ټولګه په یو هارد ډیسک کې ځای پر ځای شوی چې په کې نقاشي، عکاسي، مجسمه او مکس میډیا
یعنی ترکیبی هنر شامل دي. خغلی رحیمی وایي د بوم ازادي بنسټ په کلتوري او هنري برخو کې د افغان هنرمندانو له وړتیاو په استفادې رامنځته سوی او په خبره یې دا پلیټ فارم د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو ته د دې فرصت برابروي چې خپل کارونه او کیسې پرته له سانسور شریک کړي او خپل کلتوري هویت وساتي. یما رحیمی، مریم غلام علی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا، رفی، محمد طارق حبیبی او ویسودین محمدی هغه هنرمندان دي چې ټاکل سوی هنري آثار یې د روانې میلادي میاشتې په پای کې سپوږمۍ ته واستول سي. له دې ډلې معاصرې هنرمندې مریم غلام علی ازادي راډیو ته وویل:
خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا
زه خوشحاله یم او ویاړم چې په دې تاریخي او هنري پیښه کې ونډه لرم. د افغانستان هنر اوس د نړۍ د تاریخ او تر هغه لوړ آن په سیارو کې د بشر د راتلونکي برخه ګرځېدلې. دا ماموریت نړۍ ته دا ښیي چې که څه هم په ځمکه کې زموږ کیسې له ننګونو سره مخ شوي، خو په فضا کې به تلپاتې وي. موږ نن له پولو، سانسور او محدودیتونو لوړ یو. زموږ هنر لا هم خلقیږي او ژوندی دی.
نقاش او ترا محمد طارق حبیبي چې ډیری هنري آثار په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دي، هم ازادي راډیو ته وویل:
از آثار خود ما آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود.
زما آثار په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو او محدودیتونو په اړه و، بل د افغانستان د خلکو ستونزې، غمونه او ټولنیز موضوعات په کې شامل دي. هڅه مې وکړه هغه آثار وي چې د افغانستان اړوند دي. زه کولی شم ووایم د بوم د ازادۍ بنسټ ثابته کړه چې هنر پوله نه لري، عام د ځمکې هخوا هم کار وکړي او نندارې ته یې وړاندې کړي.
ویل سوي چې دا هنري آثار په ډیجیټلي بڼه د هغه هنري ټولګې برخه ده چې ټاکل سوی د لون سټار شرکت لخوا چې د سپوږمۍ په کچه یې د معلوماتو د ذخیره کولو مرکز رامنځته کړی سپوږمۍ ته واستول سي. د لوما هنري آرشیف چې سپوږمۍ ته د انتقال لپاره د دې ټولګې د راټولولو مسؤلیت لري، د دې آثارو ډیجیټل بڼه به یې په خپل ویبپاڼه هم نندارې ته وړاندې کړي. د دغه ماموریت یوې برخې په توګه د هنري فایلونو ډیجیټلي بڼه به د فبروري په وروستیو کې د فالکون 9 توغندي په وسیله د سپیس ایکس شرکت لخوا سپوږمۍ ته وتوغول سي. دا ماموریت چې د ازادي یعنی فریډم په نوم یادیږي د لونل سټار ډیټا لخوا جوړ سوی دی. د ډیجیټلي هنري آثارو سربیره به لون سټار د سپوږمۍ په اړه د انسانانو د پوهې او معلوماتو ټولګه هم په سپوږمۍ کې ذخیره کړي، تر څو په ځمکه کې د طبیعي پیښو له امله د ضایع کېدو مخه ونیول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوسم. راځو تاسو پیغامونه ته چې په خپلو سیمو کې د سیلابونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وشو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باد په وکړي دی، صبر ته کړي تقریبا شپې تلک کلداري تواني کړي دي. سرای چې چار دی والی وو په دې خونه باندې راګرځېدل و، د شر دی والی سرای د مکمل د شر دی والی نړیدلې ده، زیات وته کونه نړیدلې، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشلې دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسه نور غلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چیرې غلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته رسیدم چې د ډیرو سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات مو د لاسه ورکړی دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور مو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې.
میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې، نو موږ ځای کې چې دي دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه همدا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو دا خبری مجله پای ته رسوو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس مې همکاره فرشته نگار راغلې له نویو خبرونو او راپورونو سره. فرشته جانې ستړې مشي.